سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ خګ اوس کولای شئ څلور ساعته تاسو د رادیو نووري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپو ننس یويش او شپګوش مترو 15 مترو هم درنګه د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپه د لښبګ نووري درشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوحې د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوحې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبې پورې جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخت په یوه اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری د خوشی کېدو هرکلی وکړ او ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دي. د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د رسنیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف بندیان شوي دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنیو واکمنو د پخوانیو ژمن خلاف عمل بللی دی. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوه ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. درېیم ته یعنی د جاپان د کوډیو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنجشنبه خوشې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځي افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیاتو لا هم روان دي او ټاکل شوی امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روان ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې لا ټکنالوژي نیولې د بشري حقونو د موضوع او نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا حیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خراب شوې دي ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ شوه د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.1 اوور کې 145 منډې وکړې. په افغان توپهونکو کې علام محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 10 منډې وې. دغه راز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 10 منډې جوړې کړې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړو بایللې وې. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډله وګټي د چانس بولري چې د 1200 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې را سره دا مطالبه واوریدل شي. وړاندې به سره واورئ چې امریکا له خپلو اتباعو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چې ولې وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې څه تیریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدلی شي. رنګ له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستنه شي وایي چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته. اته چې ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه.
اندرنګ د هیواد په ختیځ کې با د هغه زکون کوستون سي هم در سره شریک کړو شو دی او په دنړیدو لکبله وس خوانځي او ته نشي رسیدلی.
د پښت پل تخریب شوی دی او له عمله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالعه هم شته ملتیا مغوړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپلو وګړو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادباو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادباو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو په اړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال داونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلی بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمیر نه و خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادای کړي و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
تکل شوې. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکو جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنه ښودل شوې چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمېر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادریږي. د مرغومي اجدي پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبي افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې ته اړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلي تورونه یې رد کړل. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسي توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 1 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تبدسل کده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلاباندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 1مې پروانه جګړه کې 6300 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 4500 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبي افریقا د اریزي په اړه پریکړه وکړي. جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه یې نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي. عصمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه ورکون ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه کوي، مشورتي حالت لري او دغه پریکړه له مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنده دته په کټو چې د شلمه پیړی په اخرو کې د محکمه را منځته شو یا یوشته پیړی په پایل کې تر اوسه پورې تجربه ده خودل ده چې د محکمې کومه لویه پریکړه نه ده کړې اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مسله مطرح کېږي د دارایۍ د استقرار مسله مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې وه داسې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته تلای هم نشي تاسو ویل چې اجرایي ضمانت نه لري لیکن تر یوه حده خو یې لري
بالکل نظر په دې چې مثلا د محکمه چې یو سلو څوش په تغړي هیواد نه غړي ټوب لري دومره موافق نظر نه را رسیږي په دې معنی چې ځینې لوی قدرتونه د غړي ټوب نه لري مثلا امریکای متحده ایالات له تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کېږي په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تر یو حده پورې اهمیت ورکول کیږي د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته توجه وشي که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي
دقیقا دا چه آغیز کهی که نکهی که چه در محکمه در اسرائیل زد حکمو که اروپایی اتحادی غری هوادونه شپگویست هوادونه کهی پی یقینی دول لیولوی چلنگ سر مواجه کهی یعنی پی سیاسی لحاظ اغا استراتیجیک ترونه چودی در اسرائیل و در امریکی در متحده ایالات سر لدی اغا پی سیاسی لحاظ تر چلنگ لانجیجی او کنیوی بیانو علاوه په دې چې د دوه کیاملي نکی د دوه هیوادونو غړي توپ په خپل د آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپل اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه سوال لاندې راځي په یقین باندې روابط باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له نوي چلن سره مواجه شي
اسمت سروان و چې د حق د نړیوالي محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوي دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي د چولي ورزو لسمي تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځې راهیسې کندهار کې دي د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وی خبري ناشې پر مهال وبیل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي د رحمت الله نظریه او خلیل احمد پیام په نمونو دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد مخکنی تګلار عملی کړي
مستند یا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مسته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار او ازر سبب ګرځېدلې دی او زموږ تجارت او صنعت یې پلچ کړی دی کرایې مو ډیر لوړې سوي دي
د کوم کمیسیون چې د کرایې لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ فقط غوښتنه دا دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وغه ټولو پوینټونه موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې دی دا پلګیږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دره منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوښ کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپلې غوښتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک ته هم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي، تجاران
مزګر ته موږ ته خبر رالی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته ستاسې عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل د شورا علما چې تاسې یو لیست راکړئ چې تاسې غواړئ د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لاري د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخې باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپلو چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسېدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و په یناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بند دي. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکی پسرلی وړې چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلی مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پښد مسلکي انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبېدو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکي ستونزې ګالي.
د پښت پل یو پایا ناستوا او موټر په تګ راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین په تګ راتګ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسېدلی نشي کولای.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیاتې شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پښد او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو لستونزو یې خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښد د پل او د زیړی بابا د پل پر رابطه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې حجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار یې زر وشو نو ممکن په همدې جمعې کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شلتن پل باندې اوسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د بیکارۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د ده په خبره نورې د موسساتو له لورې ورکول شوي مرستې هم پر خلاصېدو دي.
موږ چې دی دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړي، هغه چې برابر کړي مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکاره دي بیروزګاره دي. د بیروزګاری سه پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي. اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډېر د ځوانان ډېر بیکاره دي ډېر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه شوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو صدا سي ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کی دی په کارښت د دا پارکی په الکسی ته د پارکی کو کی کارونه وکي.
مانو ګل محمد دریا می شکل چې پاکستان سره غلی موږ خو ته په کارښت د خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا مو چې حکومت یو کار موږ ته برابر کی. څنګه خو نو اوس یې مې دی بوټې موږ غواړو چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شي وسنلر.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي. د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کوچني کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کوم مهاجر چې راستنیږي د دې ټولو سمر په پرما کې یوه مهمه پوښتنه د دې د کسب کوو. نو د هر کسب حامل چې وي نو بیا غاړوند موسسې ته دوی معرف کوو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سوي وروڼه د ډېر څه برخمن سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک له لارې شاوخوا 10,000 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سوو کډوالو لپاره د بیروزګارۍ تر څنګ د سرپناه نشتوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د مشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه، د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دا شی شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یا شم خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریڈیو ٹول اوردن کو کرکون تاز رکم. السلام علیکم زاد لاجن زمین دے ہلمند ولایت نوزاد ورسوالی پرشاد دشت پیغام پیشدم. نمرور مجدد تا دیر دا اوبو دا کمیسر مخام مخیم تقریبا دا نوزاد ورسوالی وزا سکوت پا حالت کی دا نو دا حکومت سا مجدد آغشتن لارو جا مجدد کم رستو کی و خاص مجدد آغشتن دا پرشاد بان مجدد و تری و سلام با احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه یې قرباني شو. ماینه و ایال به په سرای کې و تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه و ایال یې ټول بمبارېدلی هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښې وې. او نن ته راولاړېږې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټټ نه کړي. نن تا لاسونه در شا وراړولي څه شی کړي دي یا د وایي د کالدارو سودا یې کړې تا لاسونه در شا وراړولي داسې ته خپل ورس سره سړی کوي. دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلق دی لونه وغه مې دښمن ته دی غوازی ورکی. نو دا شی ډیر مغرور خلق د ما بین تل دی. یعنی ستابه سالی ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ځکه ډکی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.